ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره ما خبري غړې ده، او په دې خبري غړې کې مهم رپورټونو ته ځای ورکړل شو دی. او که تاسو هم وخت لرئ نو را سره پاتې شئ. اول پام وکړئ د دې محل مهمو خبرو ته. د خبرونو سرټکی: د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او یو شمېر نورو مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هېواد کې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې یو ټرافیکي پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي، او د برما یا میانمار پوځي واکمنانو تر یوې زورورې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. پوره خبرونه: د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او یو شمېر نورو مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هېواد کې دي د بشري حقونو له سرغړونو او د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد له سخت چلنده ډډه وکړي. دا څرګندونې پر داسې مهال شوي چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل د بلوڅو د ځورونې او په ځانګړي ډول له بلوڅو ښځو سره د حکومتي رویې پر ضد لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا په شانګله کې په یو ټرافیکي پېښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي. د شانګلې د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ریسکیو 1122 او د ځایي اوسیدونکو په وینا د مارچ په 8مه د هغې ضلې په غریزه سیمه مارتون کې منګورې ته پر لاره یو ګاډی سلګونه فوټه لاندې کندې ته پرېوت چې پکې سپاره 15 تنه ووژل شول او 3 ژوبل شول. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې په عملیاتو نښتو کې د 11 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. پوځ په عملیاتو او نښتو کې امنیتي سرتیرو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. داروخانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي ول، ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، او مشال لډیو هم په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نه شي تاییدولی. د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی کډوال وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې حکومتي مرستې ځنډول شوي چې لامل یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لډیو ته وویل چې هغوی هر میاشت له حکومته په سوال او زاریو مرستې اخلي. نوموړي زیاته کړه چې کډوال د ګټې وټې بله متبادله لاره نه لري، او د مرستو د ځنډ له امله یې دلتونکي اختر ته هیڅ ډول تیاریانې نه دي نیول شوي. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره کړل شوو دغو بنو میشتو وزیرستانیانو ته حکومت هره میاشت د کورنۍ په سر 40,000 روپۍ ورکوي، خو د مرستې دا پیسې په وار وار د ځنډ ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویان احسان داوړ پرون مشال لډیو ته وویل چې د فنډونو د کمی له امله د کډوالو مرستې ځنډول شوي خو بند شوي نه دي. هغه زیاته کړه چې له صوبایي حکومت د پیسو ترلاسه کولو سمدستي وروسته به د کډوالو مرستې بحالي کړي. د چارواکو په وینا دا مهال په بنو کې د شمالي وزیرستان څخه باندې 10,000 رجسټر کورنۍ دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې کړل شوي. او د برما یا میانمار پوځي واکمنانو تر یوې زورورې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه کړې ده، او د هېواد په شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تر اوسه په برما کې په زلزله کې د مرګ ژوبلې شمېر معلوم نه دی، خو په ریختر پیمانه یې شدت 0.1 وښودل کېږي. رویټرز اژانس وایي چې د برما تر څنګ زلزلې ګاونډی تایلند هم لړزولی دی، او په پلازمینه بینکاک کې ځینې ودانۍ ړنګې او زیانمنې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرې غړې اورئ. مونږ بخنه غواړو یو څه تخنیکی ستونزه ده. زمونږ خبرونه چې په عادي ډول مونږ تاسو ته څنګه وړاندې کوو هغه څه شروع نشوله، په لږه شیبه کې به د معمول نشریاتو ته راوګرځو. په دې خبرونه کې له موږ سره مهم رپورټونه دي. راځو د اول رپورټ ته. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې حکومتي مرستې ځنډول شوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د 2014 کال تر ضرب عضب پوځي عملیاتو وروسته له خپلو سیمو بې کوره کړل شوي دغه بنومیشتي کډوال وایي چې اختر ورباندې راغلی خو هغوی د پیسو د نشتوالي له امله هیڅ تیاری نه دی ورته نیولی. دغه کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلو سیمو ته ولېږدوي او یا دې مرستې ورسره جاري وساتي. بلخوا د قدرتي افتونو د نظام اداره وایي چې له صوبایي حکومته د پیسو ترلاسه کولو سمدستي وروسته به د کډوالو مرستې بحال کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوال ګیلامن دي چې حکومت یې یو ځل بیا د تېرې 15 میاشتو راهیسې نقد مرستې ځنډولې دي. دوی وایي چې بنو بکاخیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې زرګونه کورنۍ چې لا هم ستانه شوې نه دي میاشتینې مرستې یې ځنډول شوې. حکومت کډوالو ته د هرې کورنۍ په سر 40,000 نقد مرستې هر میاشت ورکوي تر څو چې دوی ستانه شوي نه وي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت دوی چې احتجاج وکړي په سوال مهنت مرستې واخلي. د 15 میاشتو نه یو ځل بیا کډوال له مرستو محروم دي چې دغه غریبه خلق دي او بل څه متبادل هم نه لري.
د لاس کول نه دی د کډولې ژوند تیروي. دا هو انتهایی په تکلیف کې دي. بل طرف ته میر بار بار غوښتنه کړې د خپل کلی د واپسۍ تروسه پرې میرو واپسی نه وشوله. میاشت په میاشت شل زره ریپای هغه 15 میاشت بعد یا شپږ میاشت بعد هغه میش په داس طریقه نه وړي چې میرو روډ بندوي یا احتجاج کی د خپل حقوق چې نه وړي میرو در نه احتجاجی نه کی پورای دینا روان دي. د میر د کیم غریب فهم نه دي. د دې خوشی نه مروم شوی دي. د دې بچو نه کپړې نشته. د دې بچو نه سپلې نشته.
د شمالي وزیرستان د تاخیلونه به کوره شوی ملک فتح الله وایي چې نه یې حکومت خپل سیمو ته ستنوي نه مرستې پر وخت ورکوي. د کالونو راهیسې کډوال دي. حکومت یې نور دوی خپل سیمو ته ستانه کړي چې په خپل سیمو کې آباد شي.
حکومت همیش تقریبا 15 میاشتې جنوري باندې مشتا په خپل ټیم پیسې نه ملويږي. په شهر دا چې دا وایي ته مشتا پیسې لرلې وایي د دې پورا بالکل متخصصین یې سو پروګرام نه دی کړی او بار بار مشتا دا در نه د احتجاجی نه نشي کړی. مشتا په خپل ټیم پیسې رو کوي که په خپل ټیم دا پیسې مشتا نشي رو کولای. مر په چار د چې مشه خپل کلی وطن ته په دې طریقا سره ولاږي لکه څنګه در وزیرستان په پچی سوویت مې دا په طریقا ولاږي.
د کډوالو دغه شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویان د احسان داوړ نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال راهیسې کډوالو ته هر میاشت نقد مرستې ورکول شي. کله کله د فنډز د کمی له وجې د دوی میاشتنی مرستې وځنډول شي خو دغه مرستې بند نه دي. څنګه هم چې نوي فنډز جاری کیږي د کډوالو پاتې مرستې به هم جاری شي. د چارواکو په وینا د محل څخه د پاسه 10,000 کورنۍ چې رجسټرډ دي خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي. د دې پرته هم ډیری کورنۍ چې د کډوالو په وینا نوم لیکنه نه دي شوي او ډیری د پولې پورې افغانستان کې میشتې دي چې لا هم دغه کډوال خپل سیمو ته د ستنه دو په تمه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په کراچۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهره چانو پر ضد سخت چلند او د ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه لاس واخلي. د خبري غونډې ګډونوالو وویل چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه دي په دا وروستیو کې نیول شوي بلوس فعالان خوشی کړي او د برېښنايي جرایمو قانون د ختم کړي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی سرګن کړي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورت کې راکوي.
د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو ګڼو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې اولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسی حل موندلو پر ځای دې مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک له لارې یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقونو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپلو وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوڅان چې بلوچستان کې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي موږ ته د ترهګرۍ په بڼه ښودل کیږي.
اسد اقبال بټ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د لادرک بلوڅانو د موندلې لپاره کارکوونکي سازمان بلوچ یووالي کمیټۍ د مظاهره چیانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومت یې پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه پې درج کړې شوي او نیولې شوې دي. یاد مظاهره چیانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بې درکه کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او باج اغیستو له خطر سره مخ شوی دی. اسد اقبال بټ وایي پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرل سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر زدی پی کا قانون کارول کیگی.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر ددی ریاست لخوا روان دے، پدی کی دفوزی حکومتونو سرا سیاسی حکومتونو گوندونو ہم شامل دی. په هیواد کې ریاستي امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچا په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ میر خبریالان نیولې شوې او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې دي. په کراچۍ پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین اډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت د رول وروستو عدلیه کې مداخلت هم زیات شوې دي او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دې د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې، دوی معیشت په لاس کې اخیستی، دوی تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاوتریخوالی دی د سیاسي خبرو د لارې حل کړی شي او وروستۍ مظاهرو په مهال نیولې شوي ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوي بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشي کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګېدلي بندیزونه دي لرې کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د مدني ټولنې د دې خبرو په غبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. دا مشال رادیو دا تاسو خبری گڑی آو رئی دا خیبر زلی دا لندی کوتل یا لوارگی بازار سوداگر وای چی دا تورخم دروازی پا بیا بیا بندی دو سارا آغا بازار و سوداگر دیر غیزمن شوی و اوست افغانستان دا ننگرهار ولایت نگ دو لسوالی تا شیان نشی لگ دا ولی و نهم لاغ و زین و سخای سوداگان و لپار سوکورت درازی آوی گختن نکوی چی دا تورخم دروازی دوار و غارو تا پخواوشال لس کلومتر فاصله که پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
په لند کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرما د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لیږدول او د نږدو ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا تراتلل. خو په پوله باندې د سفاري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې بټي کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتره یا 15 کیلومتره چې څومره هلته آبادی وه نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شیونه به دې ځای نه وړو. اولته به هفتهوارې او لیا مهانه چې دی اوګرېګانې به خلکو راوړي او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې موږ ډېر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې دولیاړي وس دغه اختر موکا په اختر موکا باندې یو شایم نشته دی او ککله به گیټ کولا او نوغه ټوله آبادی بدل تر اتلا او دې ځنبه سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالي او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لند کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې لدې اډخنه به هم شایان تلل او ل جلال آباد به هم ځنې شایان دلته خلکو راوړل او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ور را روان وو او پکار دی چې تیر پسیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندې له ورځې باندې ګورا شو پدا شینه بتلا راتلو اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو دې ځای نه باندې له هغه ځای ضرورت پاو نږدې چې کوم پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځای نه دي سره کلی او دایي سره نو او تبه چدای پوش دې طرف ته باندې چې سامان راته او هغه طرف ته باندې سامان ته نو خو مطلب خلکو خو روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومت ولم په کار دی لګا څنګه نور بارډر باندې چدای اسانه په کار دی چې دې تم اسانه غش.
د پاکستان وفاقی حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولي سمبالولو پالیسی عملی کړې او دې لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای او د تیر پسیر په رهداریو یا یوازې په شناختی کارډ او تذکره باندې پرې څوک تګ راتګ وس نشي کړای. د لنډو کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړې چې سږ کال د فبروري پی وشتمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دوه اړخیز تجارت ورسره خواوشا یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو جرګې غړو سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پرې مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلس مشر دا ٹرن والا خلا بین کے پورت کڑی کلاشن کو گناڑے تا چولے تے دا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجگر پچلور دمی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
دا مشال رډیو دا تاسو خبري غړی اوري. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر 13 منټې پورې د بیا اسناد او د ای سی سی کډواله کار درلودونکو افغانان له هغه هیواد ووزي. تازه په خواله رسنیو ځنو خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې هلته میشت افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب الاجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم د خبره تاییدوي او وایي چې دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او ای سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنورۍ په 29مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د روانې مارچ میاشتې 31مه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې شوي او ښیي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
روڈ باندې پولیس والا موبایل نه ګرځي، ګاډي ګرځي، آواز اعلان نه کوي. پور کوم چې د چشپور نه څوک شری باندې اوسېږي، هغه ته مې ویلي دي چې تاسو باید د سره پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړی. په ګټه اندېښنه چې دا هغه د کاروبار د زمان بیا مونږ چې دا هغه زمونږ د تعلیمونو لحاظ دی، زمونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې کېږي. کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو دېرشم مطلب سور دي پاتې کېږي، په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دی هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بېخي غیر عادلانه دی، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فوجانې یو ویر ده. هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سحر عزیزي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان افغانستان او
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ مارچ په 28مه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بېرته خپل هېواد ته وشړل سي، ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي.
بیا هم پام دې موضوع کې پاتې کیږو. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې لاغه هېواد د په زور د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي. سازمان د مارچ په 26مه په یو بیان کې ویلي چې په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هېواد ته ستنول به د هغوی ستونزې لا زیاتې کړي، او په وینا یې چې دا عمل د بشري حقونو له نړیوال قانون هم سرغړونه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په 26 مارچ په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په زور د افغان کډوالو ویستلو سره به دوی ستونزې زیاتې شي، او دا عمل به د بشري حقوقو نړیوال قانون نه هم سرغړونه وي. د افغان کډوالو د حقوقو لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ یعنی جاینټ اکشن کمیټي فار ریفیوجز هم وایي چې د حکومت پریکړه قانوني نه ده، بلکې دا یو اجرائیه امر دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی کوربا او تجزیه‌نگار حسن خان مشال رادیو ته وویل چې د افغان کډوالو مسالې ته د قانون نه بلکې د بشري حقوقو له زاویې قتل پکار دی.
ګوره دا ډېره بدقسمتي ده کنه چې په دې کې زور لیکيږي افغانان، او کله وګوري اکثر ماشومان هم دي پکې، زنان هم دي پکې. لکه دا د پاکستان خپل مسلې شته، او سکیورټي مسله ده، معاشي مسله ده. ما په خیال دې ته د انساني دغه باندې قتل پکار دي، او دونه دباو نه دی راوستل پکار. پاکستان لم دونه دباو نه دی راوستل پکار چې دا خلک دې ته مجبوره کی چې دا اوباسي. که 50 کال چې کم دې دلته کې 15 میلیونه جون تیر کړي دي، نو کال دی نورم تیر کینو سے چل بوشی.
دا اسلام آباد اور اولپنڈی نه دروان کال په جنورای کې اتلس نیم زره افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوی وو. خو په 28 فروری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار د 28 ورځو د پاره وتړل شو، چې د سره د افغانانو بیرته خپل هیواد ته لیږدولو لړۍ هم ودرېده. خو د اسلام آباد د پولیسو ویان سیف الله خان مشال رډیو ته وویل چې د فروری او مارچ په میاشت کې هم 800 به اسناد افغان کډوال نیول شوی دي، او په حاجی کیمپ کې ساتل شوی دي. په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان کډوالو ویستلو پریکړه ځکه کړې ده چې په افغانستان کې واکدار طالبانو باندې فشار راوړي. هغه دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
زه ظاهرا خود دا یو سیاسي تصمیم بولم، او ولی چې طالبان او پاکستان ترمنځ کوم رسته کې کوم شخړې چې رامنځته شوې دي، او د طالبان راتک سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان له خوا کېده، هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده. او په دې ورسته کې کوم ناامني او اقتصادي ستونزه ظاهرا پاکستان ورته اشاره کوي، چې په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وویست.
پاکستان د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د وستلو لپاره 1 مارچ نیټه ټاکلې ده، او پریکړه یې کړې ده چې له دې نیټې نه پس په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دې پریکړې وجه په ملک کې د ناامنۍ او ترګرۍ پیښې بللې وې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
درنه اوریدونکو، د خبرونې نیمای برخې ته ورسیدو. د نورو رپورټونو وړاندې پام وکړئ. د خبرنو لنډیسته، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او شمیر نور مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولایزو مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي. دا سرګندونې پر داسې مهال شوې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل د بلوڅو د ځورونې او په ځانګړي ډول له بلوڅو ښځو سره د حکومتي رویې پر ضد لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا په شانګلا کې په یو ټرافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي. د شانګلې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ریسکیو 1122 او د ځایي اوسیدونکو په وینا د مارچ په 8مه د غزلې په غرایز سیمه مارتون کې منګور ته پر لاره یو ګاډی سلګونه فوټه لاندې کندې ته پرېوت چې پکې سپاره 15 تنه وژل شول او 3 ژوبل شول. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کې په عملیاتو او نښتو کې د 11 مشکوکو وسلوالو د وژنو داوا کړې ده. پوځ په عملیاتو او نښتو کې امنیتي سرتیرو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه سند دی ویلي. دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي ول. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د داوو په غبرګون کې سند دی ویلي او مشال رادیو هم په خپلواکه توګه د پوځ داوا نشي تاییدولی. د برما یا میانمار پوځي واکمنانو تر یوې زورورې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه وکړه او د هیواد په شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. تر اوسه په برما کې په زلزله کې د مرګ ژوبلې شمیر معلوم نه دی، خو په ریکټر پیمانه یې شدت 2.1 ښودل کیږي. رویټرز اژانس وایي چې د برما تر څنګ زلزلې ګاونډی تایلینډ هم لړزولی دی او په پلازمینه بینکاک کې ځینې ودانۍ ړنګې او زیانمنې شوې دي. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو، نو کولای شئ را سره پاتې شئ. د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې ښوونکو دغه خر خبریالانو د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې نوم د وژل شوي پاکستانی خبریال ارشد شریف په نوم د نومولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت پر پلان نیوکې کړې دي. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی د مارچ په 15مه ویلي چې صوبایي حکومت د اعلی وزیر د لارښوونو په رڼا کې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې نوم د ارشد شریف په نوم نومول غواړي، خو خبریالان او ښوونکي وایي چې د نوم د اړولو پر ځای په کار ده چې حکومت د خیبر پختونخوا د خبریالانو د خیر ښېګڼې او خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوسنه.
د مارچ په 15مه نیټه د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان اپریدی د دفتر لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي وو چې د پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د هدایاتو په رڼا کې به صوبایي حکومت د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم په کینیا کې د وژل شوي خبریال ارشد شریف په نوم نوموي. د مارچ په 8مه نیټه د پېښور د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د حکومت په دې اعلان د پېښور د جرنالیزم څانګې د صحافت د مطالعاتو ښوونکي ډېر حیران دي او دوی د حکومت د دې ممکنه اقدام سره متفق نه دي او په کار ده حکومت په پښتونخوا صوبه کې د دې اقدام په ځای د خبریالانو او نورو وګړو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
کار داسې زموږ اسمبلی نه داسې قانونه وټاکي، داسې ضابطه راولي چې د صحافیانو خلاف سکون تشدد دا تم شي. د سراسرا خیبر پښتونخوا امنیت ډېر زیات خراب ده. په کار ده چې زموږ سیاستمداران په دې توجه ورکړي چې دا امنیت وضع څنګه ټیکړل شي، بیا کا صحافت هم حالات څوک ټیکون غواړي، نو بیا خیر دا د هغه صحافیانو په نومونو باندې چې صحافت ته قرباني ورکړي هغه په نومونو باندې دلته کې سکالرشپس اجرا وشي چې هغه کې سټوډنټانو ته څه فایده ملاو شي، یا داسې لیبس جوړ کړل شي، داسې لایبرری آډیټوریم جوړ کړل شي څه کانکریټ بینیفیټ صحافت ته ملاو شي.
په پېښور کې د خیبر یونین په نوم د خیبر پښتونخوا د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم هم د حکومت د دې اعلان مخالفت کړی دی او په دې اړه یې په باقاعده توګه یو خبر پاڼه هم خپره کړې ده. په دغه اړه د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وایي
د دې صوبې د صحافیانو خپلې ډېرې قربانې دي. اول خو زما په خیال دا پکار هم نه ده چې دا د جرنالیزم او ماس میډیا ډیپارټمنټ ته نه ده چې په دغه نوم باندې بللی شي ډېره بخښي. البته صوبایي حکومت کول غواړي نه دغه نوم سره منسوب په دغه کې چرته حال جوړول غواړي، یو بلاک جوړول غواړي، نو دا غم ټیک تا د دینه علاوه دا وخت موږ وګورو زمونږ د پېښور یونیورسټي او داسې نورې سو یونیورسټي هغه د مالی بحران سره ښکار دی. هلته تنخواګانې نشته، د سټاف تنخواګانې نه پوره کېږي. نو پکار دی چې صوبایي حکومت په دې باندې توجه وکړي.
یاد دی وی چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کې د اکتوبر په 3 نیټه په افریقایي هیواد کینیا کې د هغه هیواد د پولیسو لخوا د ډزو په یو پیښه کې وژل شوی و. ارشد شریف د پاکستان په پوځي اسټابلیشمنت د نیوکو او د پاکستان تحریک انصاف د بیانیې په حق کې د شیننو په سر ډیر شهرت ترلاسه کړی و. هم په دغه اړه په پېښور کې خبریال او شینونکی عرفان خان وایي خبریالان او د جرنالیزم د څنګه خوونکي ځکه د ارشد شریف په نوم د جرنالیزم ډیپارټمنټ د نومولو مخالفت کوي چې په پښتونخوا صوبه کې نور هم ډیر شهرت لرونکي خبریالان دي چې د پښتونخوا د خاورې لپاره ډیر خدمات دي.
تاسو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم د ارشد شریف په نوم باندې کېدای نو دغه د صوبې ته یا صحافت ته خدمات دي. دغه سیاسي وابستګي د تحریک انصاف سره وه. په دغه وجه باندې د دې خیبر پښتونخوا حکومت هغه لا دا نوم د هغه دی د جرنالیزم ډیپارټمنټ نو دا هغه د هغې سره خپله سیاسي وابستګي نوره هم پخی. خو که موږ ګورو چې په دې خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ خلاف په دې جنگ کې د دې صوبې 3 صحافیان چې دي نو هغه شهیدان شوي دي، هغې شهادت ورکړی دی. حکومت د حکومت سره اختیار وي، وسایل وي ورسره. خو په دې باندې چې نه صرف د دې صوبې د سیاسي ګوندونو د دې صوبې د صحافتي تنظیمونو د دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د پروفیسرانو د دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د سټوډنټس چې کوم ریاکشن مخې ته راغلی دی نو هغې نه واضحي کې دا چې په کار حکومت په خپله باندې د دې فیصلې نه په شا شي.
صوبایي حکومت د خبریالانو او جرنالیزم د څانګې د استادانو د دې نیوکو په ځواب کې څه نه دي ویلي. خو د مارچ په 25 نیټه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدي لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي وو چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په صوبه کې د صحافت د مطالعاتو د یو مرکز نوم د ارشد شریف په نوم د نومولو هدایت جاری کړی دي او د دې لپاره دوی د پېښور د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم خوښ کړی چې دغه ډیپارټمنټ دی د ارشد شریف په نوم ونومولی شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د کورمه د زیړان سیمې نور نبی 14 کال وروسته لاسټرالیا نه پاکستان ته تللی وو او غوښتل چې پاړه چینار ته لاړ شي، هلته خپل د کورنۍ د غړو سره ملاقات وکړي. خو دا چې د کورمه لارې بندې دي نو د ده خواهش پوره نه شو. نوموړی په دې وروستیو کې د انګو په یو هوټل کې وفات شو. په کورمه کې د جنګونو پر مسافرو د بریدونو له کبله له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي. په سیمه کې د لارو تر بندېدو وروسته ځایي خلک نه یوازې د تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هلته د خوراک، څښاک، درملو او د ورځني ضرورت د نورو شیانو کمی هم راغلی دی. بلخوا چارواکي وایي حکومت هر ممکن کوشش روان کړی چې لارې تر خوندیتوب وروسته بیرته پرانیزي. نور حال د مشال لړیو خبریال طارق ورک زیره کوي.
نه پړه چینور ته لو نړو غریب خلخواني سره بچی سره ملاقات ونه شول، نه دی غریب ته تکلیف ملو شو، بس دا دی وپات شولو.
دا خبره لا استرالیا هیواد راغله د نور نبی په نامه د یو مسافر کیږي. نو موړې 14 کاله پس د خپل خپلوانو کتل لپاره پاکستان ته راغله وو، خو په ځل کې د ملاقات ارمان تر هغه پاتې شو چې د حمزو ساجد حسین په خبره د هنګو رسانو په علمدار هوټل کې پر شپږشتم مارچ نه ساپي مرګ وشولو. ساجد حسین په هغه هوټل کې د منیجر په څوکې کار کوي او وای نور نبی لا یو میاشت راهیسې د دې په انتظار وو چې د ټل پاړه چنار مرکزی لار به کولو شي او یا په هلیکاپټر کې کور ته د وټلو نمبر به راشي، خو دا سونه شول.
چلیاري باندې دي غریب جوستا ډې رات سدا تا وکړله، تقریبا درې شپې مو سره رئیسونو هوټل کې وکړلې. نو دی غریب پړه چینور ته خواهش وو چې زه پړه چینور ته لاړ شم، نو مور او پلار او سره او نو دا غریب بوش دی رئیسانو هوټل کې مو سره پوشه خبره د تکلیف او توشو او پات شو.
په کورما کې د شاګانو او سنانو ترمن جنگونو او پر مسافرو د وسلوال بدون لکبله نه واځي د ټل پړه چینار سړک بلکې ټولې د تګ را تګ لارې له شپږو میاشتو راهیسې تړلې پرتې دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیاسو مشرانو ترمنځ پر څوارلسو نکاتو تر اتفاق راتلو پس د امن یوه معاهده شوې چې د هغې له مخې ټولې لارې به پرانستل شي، خو داسې تر اوسه نه دي شوي. په سیمه کې لارې تر بندېدلو پس مقامي خلک نه یوازې د تګ را تګ ستونزو سره مخامخ دي، بلکې ورنه هغلته د خوراک سکاک، دوایانې او نور د ضرورت سیزونو کمی هم راغلی دی. په پړچنار کې مرکزی سړک د بندېدلو پر ضد لا یو میاشت راهیسې احتجاجي درنه هم روانه ده. ځایي مشر ملک زرتاج حسین وایي تر څو چې لار نه وي خلاصه شوې خپل احتجاج نه پرېږدي.
پوره پورې بنوس پوم څو پورې روډونه کلاو نه وي شوي او نه چا درویغه واده منام، نه درویغ ونې مزال وسکه څوک چرچی کلیئر کټ خبره به وي مور روډ خلصوله.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي بیا دواړه پر یو بل علاقو نه ورځي چې داسې عموما د تګ را تګ لارې هغلته بندې پرتې وي. په 2023 کال ستمبر کې پر یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جنگ تر کېدلو پس د تګ را تګ لارې تړل شوې. حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه د حل کولو په خاطر د هلیکاپټرو بوتلو سرویس شروع کړي، خو د شاخ دولت خیلو لای کوسین وای پر هغه د دوی مسله نه حل کیږي چې تر سوې لار په بشپړ توګه خلاص شوی نه وي.
د سرویس د زیات کی مطلب دا و کی د ټریپ کی د اضافه و کی بجای دي چې څلور ټریپونه کوي په کور دی اته کوي سما کا زیات نه زیات خلک هغه پښور نه پر چنار او پر چنار نه پښور ته شیف شي ا حال څنګه پښور کی گیر دی یا پر چنار کی یا کور می نور لکو کی گیر دی هغه پښور ته شي شیف شي او ا حال څنګه پښور کی گیر دی او پر چنار ته شیف شي.
بلخو د کور می ضلع تنظیمي دریز مخ په دغه غلط لاس نه کړو. خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته ویلي حکومت هر ممکن کوشش روان کړي چې لارې د محفوظولو سره زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې قانیزي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د گاډو کانواینې بوتلو په ذریعه د خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کوي او چې څومره پورې د تګ راتګ مسله ده د هغې لپاره په هلیکاپټرو کې ویډیا خلق بوله کیږي. چارواکي وایي که څه هم مخکې لټل سیمه تر پړه چیناره او بیا لا هغه ځای ټل ته واپس درې وارې هلیکاپټر بوله کیدلو، خو اوسې پیرې څلور کړي چې ورسره د خلکو تګ را تګ ستونزه لږ څه کمه شوې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د تاسو خبري غړی او رئیس نجیب امیر ماده خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ ل 15مې رئیس د توندو بادونو بارانونو او غلې لړۍ وخت په وخت روانه ده چې د غنمو فصلونو د میوه باغونو ته زیانونه اړولې دي. کروندګر وایي چې په زونو سیمو کې باران د فصلونو لپاره ډیر ګټور خو په زونو نورو سیمو کې بیا غلې او تیزو بادونو توان نسولې ده. د پیژندنې ادارې وایي چې په راتلونکي شواروس کې هم د صوبې په زیاتره برخو کې د باران او تیزو هواګانو کاندې. په دې اړه نو تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا جتر میدانی علاقو کې په 15 مارچ، 26 او 20 تیز بارانونه، هواګانې او بیا ځینې سیمو کې غلې هم ورېدلې ده. زمیدار وایي د غنمو ولړ فصلونه او د میوه باغونو ته دغه تیز هواګانو او غلې غټ ځان اړولې دي. د صوبې د زمیدار د سازمان مشر رضوان الله خان په دې باره وایي
دا غلې چې شوې ده د 400 ډیستریکټ، پېښور ډیستریکټ او ملکند زینې والی دي. دا غې د وجې نه چې کوم باغونه دي دا غې ته نقصان رسولې دي او غنم فصل په بور کې د دانا دی ګلی ګل کې د بارانونو چې کمرالل او یا ګلې شوې ده د غنم پیداوار باندې ډېر منفي اثر دی. پیداوار په دې سره کمی
نوول جاتوي. حکومت له بهر هوادونو او نړیوال ادارو لخوا د اقلیمي بدلون او نړیوال تودوخه یو شمېر مسوبول لپاره فندونه ملاويږي. باید هغه د زمیدارو د توانونو پوره کول لپاره وکړول شي ځکه دوی د نړیوال تودوخه او اقلیمي بدلون لوجه د زیاتو بارانونو یا د کم بارانونو لوجه
ډیر وخت اغیزمن کیږي. یو بل زمیدار شوکت علی وای حاضر وخت سبزو فصلونو لپاره دغه باران نه خدي او یا هغه باران چې هوا ور سره نه وي نو غنم له هم خدي.
باران فصل خرابای نه خو دی ورځو کې دا غنم چې کم دی دا لګ بمبل کې دی او سیلی او طوفان سره شي نو هغه غورځي نو دا د فصل لپاره د غنمو لپاره د تبعی دی. بل دی وخت کې چې کم دی سٹابری چالو ده نو سٹابری د پاره باران خنه دی نو دا سه کم پسونه چې کم دی خټکی شو یا کدو شو یا بادرنګ شو کریلا شو د دې د پاره باران خره دغه تاسو نه وای هغه سره خکیږي. خدا کم سیزونه چې دی وساغه د پاره نقصانی کیږي چې هوا سره نو غنم غورځي هغه سره غنم چې پری وزینو فصل نیم شي نیمه باندې ولګي.
موسمیات محکمې تر مخه د 25 مارچ نه پیل شوی دغه بارانونه کله او تیز هواګانو لړۍ به تر 25 مارچ شپې پورې توقفې وقفې سره دوامدار وي. ورتهونکو 24 غنټو کې به موسم صفا اوچ وي خو بیا د صبح غریب سیمو او ځینې میدانی علاقو کې هم د بارانونو او تیز هواګانو امکانیه سرګند کړی دی. ملخوا صبح کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای بیان انور شهزاد تر مخه دغه درې ورځو کې د صبح د یو ځلې نه هم د څه قسمه ځاني زیان یا د ودانو ړنګېدو اطلاعات نه دي ترلاسه شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خوست ولایت د ترزیو او لشیر ولسوالۍ په تور کاڼي سیمه کې د خوړو د نړیوال ادارې په مالی ملاتړ د اوبو د یو کانال او د سړک د یو محافظوي دیوال د جوړولو کار پیل شوی دی. یادې پروژې چې په درو میاشتو کې بشپړیږي د دې سیمې 200 ځوانان به پکې د لاس کار او مزدوري کوي. افغانستان کې چې په اوس وخت کې د بیکارۍ کچه لوړه ده خلک لړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دغو پروژو غوښتنه کوي چې دوی ته پکې د کار فرصتونه برابرېږي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د ترزی او علیشیر ولسوالۍ اړوند د قدمو په ترکاڼۍ سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي او هره ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزا په لسګونو جیره بزمکه ده چې اب سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخص رجنګ دل دلان ته قدم دی لاندر دی سودک دی ها ذکر خلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دابند تا کرتا کوي.
د یاد سیمه اوسیدم کې بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیان شغورل کیږي او زمکه آبادیږي بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله ویل
پرتلونکو موږ دار کان ته هوډ چې نور پر ژر مخته شي او موږ دین خپل نه پکا جوړ کو کورنۍ پوسته بار نور مخته مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته غاټه ورسیږي.
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړې زده کړې لري خو اوس مهال بیکاره دي او د لاس مزدوري هم خبولي. لدې ډلې یو کارګر محمد اسلام وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، ته مشترک چې په رسیدلي خلک دي، خو په دې کې اخته دي. بیر په دې باندې موږ نه پکېږو پیشو چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمينه برابروي خو دومره دا چې لږ سنه څه دی هغه دې لپاره کوم ماشي ټکل شوی ده د دې لپاره ډېر عادي ماشي ترکې متي نن سبا باید لږ پیسې زیاتې شي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د ترزی او علیشیر پولیسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکی زکرخیل دبګي تر بټۍ پورې خلک اوسیږي په بیلابیلو برخو کې اسانتیا او تاړتیا لري. یو بل تنځایي اوسیدونکي مولوي عبدالباقی وویل
یقینا د موږ سیمه چې کومه ده دغه ډېره لرې پرته سیمه ده او دې ته ډېره مخته توجه نه ده شوې او موږ ډېر ضرورتونه لرو. په دې غزه کې ډېر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډېر شمیر خلک اغیزمن کړي بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخی پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په څلرنیمو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
د مشال رډیو د اوسم یو بل رپورټ په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي، لکلونو راهیسې د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالې دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتانه ټولنه کې د مذهبي سغدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور د هارون باچا په دې تفصیلي رپورټ کې.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د قوالې د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ګیوتي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه، هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه، او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا.
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالې په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي، وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و، نو دې دبګرۍ کې یو ځای و. بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو، بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز د خدای سلسله ده، دلته هم دا قوالی کېږي. دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي، خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی. او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
Yeah, د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنه کې وایي، د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یوه د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو هر لړي چې دی نو جنگ دی، لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یو شمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکی دی، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو، له مشال لډیو خبري غړی اوري، او اوس هم د خبرونه روسته او شیبو ته نږدې شوی یو د روژې مبارک ځانګړې پروګرام، او د روژې بیانونو ځانګړې لړۍ وخت را رسیدلې. نن به ووري چې روژه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي، او څنګه روژه انسان له بد رد ویلو او غصې کولو ګرځولی یعنی منی کولی شي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي، نو مال اجازه راکړي او تاسې د مفتی صاحب سره پاتې شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دی یو عبادت پتوگ بانی را لگل چی دا یو عبادت تے، او یوازی دا یو دا عبادت یا تعبدی جہاد نہ لری، بلکہ دا دا روحانی جہاد سر پتسن کے یو تربیوی جہاد ہم لری چمنگ او تاستا تربیت راکی دا صبر، او صبر دا سی یو شے دے چی دا غا پا بدلہ کی اللہ عز و جل انسان دا جنت ورکی. اللہ عز و جل فرمائی الصوم لی و انا اجزی بہی، روزہ زمان دا فاردا او زد د غروجی جزاء او بدله ورکوما. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی دا صبر دی، او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دا جنت ته، صبر په مقابل کې الله عز وجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابر دی، د صبر نه کار واخلي، او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلی. نو همدغه هم موږ زده کوو پروژه کې، نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته رې چې دا خپل خوراک او سکاک پرېدي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا لپاره، د ښو اخلاقو د اکتساب لپاره انسان ته روژه نیول پکار دي، د یو احساس د تل ژوندۍ ساتلو په خاطر چې یو سړی د بیوزل بېوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي. الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلی دی چې مونږ د هغوی خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په مونږ کې را پیدا شي، یو هڅه په مونږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق هسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه ښه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې مونږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق مونږ خپل صحیح کو. جزاکم الله خیر. مفتی ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. سلام.